دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په یو خبرونه کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د نور بستې اونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به زما همکاره فرشته سهاک درته وړاندې کړي. خو تر هغې مخکې خبرونه او څو رپورټونه لرو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي 450 هغه افغانان چې پاکستان کې زنداني و آزاد او هیواد ته ستانه کړی شوي. دغه وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپین بولدک له لارې هیواد ته ورغلي دي. د دې وزارت په خبره دغه کسان د اسنادو د نه درلودو له کبله له دریو تر شلو ورځو پورې د پاکستان په زندانونو کې وو. دا ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې د اوبو مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د طالبانو تر واک لاندې دولتي رسنیو د اوبو او انرژۍ د سرپرست وزیر مجیب الرحمن عمر اخونزاده له قوله ویلي چې د طالبانو حکومت د خپلو ګاونډیانو لپاره د ستونزو په رامنځته کولو کې لیوالتیا نه لري، بلکې هڅه کوي چې د اوبو له زیرمو څخه د افغانانو حقوق خوندي کړي. تر دې دوه ورځې مخکې د ایران د اوبو د مدیریت ویاند عیسا بزرگزاده په هرات کې د هر رود پر سیند د پاشدان د بند د جوړېدو په تړه وویلي وو د افغانستان له لورې د هر رود د سیند له اوبو څخه یو اړخیزه ګټه د عرفي حقونو سرغړونه ده. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېژولو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی. رویټرز خبري اژانس وویلي چې د موټر په وسیله دغه بریدګر 20 کلن شمس الدین جبار یاد شوی چې د امریکا د پوځ په خانه کارکونکي او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړي. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیس سره په ډزو کې وژل شوی. پیښه کې شاوخوا 30 کسان ټپیان شوي. د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو اورلینز ښار هغه سیمه کې شبه چې د لرغونی قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمیر ګرځندویان ورماتوي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی ویلي دي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکې وسیله ترلاسه شوې. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر پیښه خواشیني ښودلې او ویلي بریدګر له داعش انګیزه اخیستې وه. اخوا د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وشل او و نورې شوبل کړي. د فرانسې خبري اژانس د ریپورټ له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالان ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښې دروازې ته نږدې وه. پیښه پرون شوې ده خو تر اوسه کره معلومات نشته چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله ده او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا کمپنۍ مشر ایلن ماسک پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر لیکلي چې چاودنه کین موټر کې د ځای پر ځای شوی بم یا هم د ورلو بل کبل را منست شوی. هغه ویلی دغه چاودنه دغه اجاره شوی موټر کې د نننه د کومستون زله کبل نه در منست شوی. د مونټینګرو په جنوب کې په یو خار کې د یو بریدګر د ډزو په پایله کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 2 تنه وشل شوی دي. دغه بریدګر چې 15 کاله عمر درلود د چهارشنبه په ورځ د مونټینګرو په جنوب کې په یو خار کې د یو رستوران پر ګډون په څو ځایونو کې ډزې پایل کړې او اخر کې خپل ځان هم وواژه. د مونټینګرو صدر اعظم دغه پیښه یو غمیزه بللې او په دې هیواد کې 3 ورځنۍ ماتم اعلان کړې. دا پیښه د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ رامنځته شوه. د فرانسې خبري اژانس د مونټینګرو د کورنیو چارو د وزیر په حواله ریپورت ورکړی چې بریدګر په نشه حالت کې په رستوران کې لډز وروسته د خپلې کورنۍ څو غړي هم وشلې دي. د دوو ماشومانو چې عمرونه یې 10 او 14 کلونه ښودل شوي د وژل کېدو خبره هم په دې پیښه کې شوې ده. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه ټېسټ لوبه چې ټاکل شوې وه نن پیل شي ځنډول شوې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د باران له امله دا لوبه تر اوسه نه ده پیل شوې. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د خبرونې زیاته برخه د نور بستې اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغې مخکې رپورټونه لرو. د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې ده چې له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د لیږد لپاره تر یو وخت د افغانستان د طالبانو حکومت د 10 میلیارد پاکستانی روپیو غوښتنه کړې وه. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورټ کې.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو له هوایي بمبارۍ او ورته له بېلابېلو غبرګونونو نږدې لس ورځې وروسته تازه د پاکستان د دفاع وزیر ادا کړې چې د طالبانو حکومت له دوی څخه له سرحدي سیمو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د انتقال لپاره پیسې غوښتې دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړې ده. خواجه آصف ویلي د طالبانو حکومت له دوی څخه د 10 میلیارد پاکستانی کلداري غوښتنه کړې وه څو د ټي ټي پي غړي د افغانستان له سرحدي سیمو څخه لویدیځ ته انتقال کړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه جینیوس پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې که څه هم وویل چې دا غوښتنه په 2022 کال کې د طالبانو حکومت لخوا مطرح شوې خو زیاته یې کړه.
مونږ ورته وویل که مونږ تاسو ته 10 میلیارد روپۍ درکړو او هغوی یعنی ټي ټي پي بیرته راشي نو په دې اړه تاسو ضمانت راکولی شئ، خو هغوی دې ته کوم ځواب نه درلود.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دغه شان زیاته کړه چې په دې نسته کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر یې سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو وزیر یې امیر خان متقی او په کندهار کې د طالبانو والی ملا شیرین حضور درلود. د نوموړي په خبره دوی د طالبانو حکومت ته وویل چې که د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مخه ونه نیسي نو دوی اړ کېږي چې په دې برخه کې اقدام وکړي، چې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت شکایت نه کوي. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان د نوموړي دا ادعا رد کړې دي. تلونیوس خصوصي تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله ویلي د تاسف ځای دی چې د پاکستان لوړ پوري چارواکي دا شان څرګندونې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله بیا د 1402 لمریز کال په لومړیو کې د امریکا غږ اردو څنګ سره په مرکه کې ویلي وه چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته یې ولېږدوي، خو هغه مهال نوموړي د طالبانو حکومت لخوا د دې کار په بدل کې د 10 میلیارد پاکستاني کلدارو د غوښتنې خبره نه وه مطرح کړې. له دې خبرې څو ورځې وروسته بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بېلابېلو ولایتونو کې میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي، خو نوموړي د دې کډوالو او د هغو ولایتونو په اړه نور جزئیات نه وه ورکړي چیرې چې کډوال انتقالېده. پاکستان د ټي ټي پي د په نښه کولو پیدا سره څو ځلې د افغانستان پر سرحدي سیمو باندې هوایي بریدونه کړي، چې تر ټولو وروستۍ مورد یې د مرغومې په 4مه نیټه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي برید و چې شاوخوا 50 کسان پکې ووژل شول. طالبانو ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو پاکستاني چارواکو بیا ادعا وکړه چې دوی د ټي ټي پي مشران په نښه کړي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 زیږدیز کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 زیږدیز کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباري کړې وې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي ول. پاکستاني چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې پر ملاتړ تورن کړی، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د ټي ټي پي شاوخوا 6000 جنګیالي په افغانستان کې حضور لري. ټي ټي پي د پاکستان پر پوځ او امنیتي ځواکونو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه اونې کې هیله مې ومني فرشته سها کې ما د نور بس ته خبرونه په دې باندې کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې را سره تخنیکی چارو کې قادر جلالوف همکاري کوي او را سره قدر منو ملمنې به هم وي. خو پایل په وکړو د نن ورځې پر موضوع، نن ورځ خبرونه ته موضوع ټاکلې ده چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو لپاره د طالبانو د ګڼو نورو محدودیتونو پر مهال تیر شو. دغه کال د افغان ښځو لپاره څنګه کال وو پر دغه به خبرې وکړو. په دې کال کې بیا هم د تعلیم او کار د نشټوالي له کبله د ښځو په ژوند کې د فقر، رواني ستونزو او کم عمره ودونو زیاتوالی راپور یې ډېر زیات ورکول شوی و. افغان ښځې وروسته له هغه لا سختو ستونزو سره لاس او ګریوان شوې چې په 2023 کال کې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د طالبانو دغه تګلارو په سیستماتیک ډول د ښځو خپلواکي، د زده کړو فرصتونه، کار او اساسي ازادي هدف وګرځوه او د وخت په تیریدو سره یې ورو ورو پر ښځو بندیزونه زیات کړل. خبرونه هم دغه موضوع ته ټاکل شوی ده. بس نور بس ته خبرونه ده. تاسو را سره مل وسی قدرمن میلمنی به هم را سره وی پر هم دغه موضوعات به خبرې سره وکړو. خو مخکې د دینه چې خپل قدرمن میلمنو ته ورشو ور بشو یو راپور دی چې په دې کې موږ د افغان ښځو پر وضعیت خصوصا د افغان ښځو د تعلیم په برخه کې دوی څه سختیانې تیرې کړې دي په تیر کال کې او لته محدودیتونو سره دوی لاسو گریبانو په دغه اړه د سنا کاکړ راپور ته بغوښ شو. بیرته به هم راوګرځو موضوع ته. باسته ستاسو له ملتیانه هیله لرم چې تر پایه رسن ملتیا ولري.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یوې اوسیدونکې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په خوا یې په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار میکردم و با پولی که دریافت
ما په یوه انجو کې کار کاوه. ښه عاید مې درلوده او په ځان تکیه وم. پلار او ورور ته مې لاس اوږد نه و. آن د خپلو وړو خویندو ورونو فیس به مې هم ورکاوه. اوس آن خپلو میلمنو ته رسیدنه نسم کولای. د بیکارۍ له امله مې سترس زیات سوی او زما په اړیکو یې اغیز کړی. حس کوم له ټولنې حذفېږم. دې زما په وړتیا منفي اغیز کړی.
توانایي فکري مو تاثیرات گذاشته.
د کابل هر یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له وزګارېدو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
بستم. زه در سلگون و نور و میرمن و پسیر در دندی پری خودو تا عرض شوم. بس چه در کلون و کار و فعالیت روستا پا کور نستیم لدی رو اقتصادی او روانی ستونزو سرمخیم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
پورت وقتی د اقتصادي چارو شنونکو وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوی شوم غوای چې خزی د اقتصادي سرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه خزی له اقتصادي سرخ څخه لری کو یا د خزو غډون په اقتصادي سرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کم رنګ کو یا لمن زړو دا په دې معنی ده چې په ټوله کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هواد یو اقتصادي وضعیت مونږ ضعیف یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2021 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته له دې چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په نهمه یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي، د دوی جوازونه به لغوه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر افغان میرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. دوی دا هم وویل چې په 2023 کال کې له بد اقتصادي وضعیت سره دوی مخامخ وو او دغه بد اقتصادي وضعیت دوی پر روان باندې هم ناوړه اغیزې درلودې. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې د ښځو د چارو شنون کې فعالانې هر یوه میرمن ولولا دهقان او همداراس هیله شمس را سره دي. قدرمنو میلمنو خبرونې ته ډېر ښه راغلئ. پیل به وکړو له ولولا اغلی دهقان. اغلی دهقان، 2023 کال څنګه ارزوئ د افغانو میرمنو دپاره سره د دونه ډېرو ستونزو؟ تاسو هلته وایي څنګه کال و؟
السلام علیکم، وخت مو پخیر. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته او درنې میلمنې ته. تاسو د راپور پر اساس دا تیر کال 2023 کال د افغانو میرمنو لپاره یو ډیر بد کال و، ځکه چې له تیر نورو کلونو هم محدودیتونه پر ښځو ډیر سول او ښځې د ژوند له ډېرو سختیو سره مخامخ شول. ښځې له ټولنې نه لا هم حذف شولې، لا هم محدودیتونه پې ډېر شول، لا هم خپل هغه کوم واړه کارونه چې درلودل او کولای سول په دغه په مرسته باندې خپل ضرورت خپل ستونزې حل کړي، نو لاغو هم پاتې سول چې دا دمال نظر چې په افغانستان کې یم، نو ما هم همداسې یو ننګونې درلودلې، زما کورنۍ هم همداسې مشکلات او ستونزو سره مخامخ سول چې بیرون تم کار کوو، وظیفه هم درلودله، خو له دغه همدا 2023 کال کې مونږ مطلقه ټول بیکاره سولو، مونږ ته نور اجازه رانه کړل سوله چې کار وکړو، چې دا ډیره بده پایله یې درلودله او بده پایله لا هم لري، او د دې محدودیت یا د دې دغه ستونزې چې د ښځو پر وړاندې راپیدا سولې، د دې اغېزې به لا هم زموږ په راتلونکي کې به پاتې شي، او دا به د افغانستان د راتلونکي د ټولنې د راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه وي د دې پایله. نو ډېر بد کال و، نو موږ هیله لرو چې دغه 2025 کال د افغان ښځو لپاره یو ښه کال وي، چې اوس کولای دغه دولت مونږ ومني، او دغه هیله هم لرو چې دولت باید مونږ ومني او مونږ بیرته د همدغه ټولنې برخه وګرځوي.
ډیره مننه اغلی دهقان، تا ته به بیا هم را وګرځم. اغلی شمس، تاسو هم راته ووایئ چې تیر کال 2023 میلادي کال تاسو دپاره څنګه کال و؟ رسنیو برخو کې تاسو هم کار کوئ، د هغه میرمنو یا هغه نجونو دپاره چې په رسنیو کې کار کوه، دغه تیر کال څومره له ننګونو ډک و؟
ډیر زیات مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته فرشته جانې او همدارنګه قدرمندې مېلمنې ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 2023 کال تیر شو او همدارنګه 2025 کال پیل شو، نو تیر کال چې 2023 کال و، نو په افغانستان کې د وضعیت د ښځو او همدارنګه د هغه ښځو چې هغوی فعالیتونه درلودل، هغوی کارونه کول، هغوی کوښښ کوو چې خپل مهارتونه څرګند کړي، د هغوی لپاره ډېر یو د داسې یو کال و چې ډېر یو بد کال و. داسې یو کال و چې هغوی حتی فکر هم ځینې کسان نه کوو، مثلا ما هېڅ فکر هم نه کوو چې زه په دومره هغې نه زه ورځ په ورځ پرمختګ وشم کولای خپل هېواد کې، ورځ په ورځ هر هغه حق او حقوق چې ما ته راټول شوي دي د هغې نه په ښه ډول باندې ګټه واخلم. خو بدبختانه ورځ په ورځ د پرمختګ د مخنیوي زما لامل وشو، یعنی زما د پرمختګ د مخنیوي لپاره ډېر عوامل رامنځته شول. د دې نه زه پرمختګ وکړم، زما د پرمختګ لپاره ښې لارې چارې جوړې شي، زما د پرمختګ لپاره، زما د تعلیم لپاره، زما د کار او دندې لپاره نوي فرصتونه راته جوړ شي، نو دا فرصتونه نور هم قید شو، محدود شو او ونه شو کولای چې افغان ښځې، افغانې نجونې دې څخه صحیح ګټه واخلي. ګورې، هر انسان، هر یو څوک چې خپل هېواد کې په ښه ډول باندې ژوند کوي، نو په نورو هېوادونو کې نشي کولای چې په ښه ډول باندې ژوند وکړي، ځکه یو څوک چې خپل هېواد کې کله پیدا کیږي، خپل هېواد د خپل خلکو سره ښه وخت تیروي، نو ولې به موږ په داسې مشکلاتو کې، ولې به موږ دې ته اړ شو چې موږ لاړ شو بېلابېل نورو هېوادونو ته، موږ به لاړ شو بېلابېل نورو هېوادونو ته، هلته به مهاجر شو؟ خو که چېرې زموږ هېواد کې موږ ته هغه حق راکړل شي، نو موږ کولای شو چې خپل د هغه حقوقو څخه ګټه واخلو. نو 2023 کال هغه کال و چې د ښځو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شو د طالبان له خوا نه، او همدارنګه نور هم د دې پر ځای چې ښځې وهڅوي یا ښځو سره مرسته وکړي، دا چې دومره ډېر زیات موږ تاسو ولیدې چې خلکو خپل غږ پورته کړو، خو هغوی ونه مانه، یعنی د تعلیم په برخه کې څومره موږ په دې هیله باندې وو چې مکتبونه به پرانیستل شي، وشو به کولای چې یو څو ورځې به نور هم مخته ولاړ شو، خو ونه شو کولای. یا همدارنګه په رسنیو په برخه کې، موږ د رسنیو په برخه کې ګورو چې ورځ په ورځ باندې محدودیتونه زیاتېږي. هغه ښځې چې هغوی سینګارتونونه درلودل، هغوی خپل مصروف ول خپل په کارونو کې، نو اوس وخت کې په بیکارۍ کې وخت تېروي، پیسې وجود نه لري، د اقتصادي مشکلات سره لاس او پنجه دي. هر ورځ چې تیریږي، دوی هغه خواهشات چې لري، دوی هغه مصارف چې لري، دا به د کوم ځای شي؟ نو دوی خو دوی ته پیسې نه ورکوي چې موږ مثلا وګورو چې هغه افغان ښځې، هغوی چې کونډې دي، هغوی اوس نه وظیفه نه شي کولای، نو د کوم ځای څخه ورته پیسې راشي؟
که چیرې کومکونه هم کېږي هغه کومک دوی نه ګوري، که چیرې کومکونه هم کېږي هغه کومک حق حقدار ته نه رسول کېږي، نو په کوم ډول به دوی وشي کړی خپل اقتصادي مشکلات حل کړي؟ مونږ او تاسو اوس ګورو، مونږ چې کله ښار ته وځو یا خپل چاپیریال ته ګورو، مونږ سوالګرې ښځې لرو، مونږ داسې ښځې لرو چې هغوی یو مړې ډوډۍ پارمان دي، نو دغسې کال چې اوسېږي نو مونږ د دې کال ته هېڅ مونږ باید دې کال ته یو ښه کال ونه وایو، ځکه د افغان ښځو لپاره ډېر یو د تعصب ځای دی، ډېر د خواشنۍ ځای دی چې مونږ او تاسو نور هېوادونه ګورو چې ورځ په ورځ پرمختګ کوي، خو زموږ هېواد ورځ په ورځ چې مونږ ګورو زموږ هېواد کې سوالګرې ښځې زیاتېږي، هره ورځ خلک زیاتېږي، یو مړې ډوډۍ د خپل د دې لپاره نه لري چې خپل ژوند تېر کړي په اسانۍ سره، دې لپاره یو مړې ډوډۍ نه لري چې خپل اولاد ته ډوډۍ ورکړي، نو هغوی به څنګه وشي کولای چې خپل په هېواد کې ښه ژوند تېر کړي، نو څنګه به وشي کولای چې یو ښه کال تېر کړي؟ دا چې موږ ګورو د ښځو په حجاب کې هم طالبانو کار و، د ښځو په دندو کې هم کار و، اصلا زه فکر کوم دوی هېڅ کار وظیفه نه لري، تمام ورځ د دوی د ښځو مسله ده، حتی په دې اخر کې موږ ګورو چې د ښځې هغه د کړکیو مسله هم ذکر شوه، وایي ښځه باید کړکۍګانې دستي او داسې ونه ګوري، خو اوس تمام ورځ ښځې خو په کړکۍګانو کې نه دي ناستې، انګړ کې نه دي ناستې، یعنی د یو داسې هغوی یو داسې موضوعات یو موضوعات او محدودیتونه رامنځته کوي چې اصلا یو انسان چې کله ورباندې فکر کوي بې معنی محدودیتونه دي. ښه تعلیم چې قرآن کریم کې که اسلام هم راوړو، تعلیم خو په اسلام کې هم شته شتون لري، که حجاب جوړي ښه حجاب خو مخکې دین افغانستان هم یو اسلامي مملکت و، دغه مونږ یو مخکې دین هم جمهوریت کې هم داسې و، امارات کې هم داسې و، څنګه چې هغې وخت کې مونږ به حجاب و اوس هم همداسې به حجاب استو، ځکه حجاب خو څوک د الله جل جلاله د ویر نه کوي، د بنده د ویر څخه خو نه کوي، او همدارنګه بله برخه چې دوی د کار او سفر په وړاندې شته بېلابېل بندیزونه وضع کړل، او ګورو چې د شپږم ټولګي څخه بیا هم پورته اجازه ونه کړله، ځکه موږ ټول په دې هیله باندې وو چې بیا به هم ښوونځي پرانیستل شي او وبه شي کولی چې افغان نجونې افغانې ښځې خپل درسونو ته ادامه ورکړي، مګر په هره برخه کې چې موږ ګورو په هره برخه کې د ښځو لپاره محدودیتونه وضع شوي، د دې پر ځای چې د مشکلاتو په حل باندې موږ باید دوی وغږېږي، څنګه وشو کولی چې مشکلات له منځه یوسو، څنګه باید وشو کولی چې امنیت نور هم ښه، یو ښه امنیت جوړ کړو، یو ښه اقتصاد جوړ کړو، نو دوی ورځ په ورځ په دې باندې کار کوي چې ښځې نن باید داسې وګرځي، نن باید د ښځې ټیکرۍ داسې وي، نن باید ماسک داسې واچوي، نن باید داسې حجابي، یعنی په یو داسې موضوعات باندې دوی بحث کوي چې حتی هغه موضوعات باید دوی دومره جدي ونه نیسي. ګوره یو ښځه چې کله هغه یعنی خپل په هېواد کې پیدا شوي هغه فرهنګ باندې پوهېږي، هغه باید یو داسې تاسو مونږ او تاسو باید هېڅ ورسره یعنی دې پر ځای چې مونږ یو ښځې باندې وغږېږو، تمام ورځ یو ښځه باید افغان ښځه باید داسې وکړي، هغه باید کار ونه کړي، تعلیم ونه کړي، وظیفه اجرا نه کړي، دنده ترسره نه کړي، خلک څه شی وکړي، نو دغه باندې بیا دوی وغږېږي، یو داسې یو کاري فرصتونه دې ورته ایجاد کړي چې هغوی وشي کولی په هغې کې کار وکړي، تجارتونه وکړي، یو داسې کار ورته مساعد کړي چې هغوی وشي کولی په نورو برخو کې خپل کارونه پرمختګ کړي. نو ویلی شم چې په کلي ډول باندې سږ کال هغه کال و یا 2023 کال چې تیر شو، البته هغه کال و چې د ښځو لپاره په هره برخه کې بندیزونه او محدودیتونه وضع شول، او دې پر ځای چې زموږ افغان ښځې د پرمختګ وکړي نو نور هم د هغوی د پرمختګ مخنیوی وشي.
مننه آغلی شمس، ستاسو له نظریاتو نه بیرته به هم راوګرځو ستاسو خبرو ته. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره دی، د اوریدونکی به راواخلو، د دوی نظر یا پوښتنه به هم راواخلو، بیا بیرته به راوګرځو د خبرونې بحث ته. سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنیولې؟ سلامونه، خپل نوم راته وایله، کوم ځای مړی کنیولې؟ زمونږ غږ راي
و اورم شهريان.
سلام، وخت په خیر تاسو. سلامونه، وخت په خیر. خپل نوم راته وایي، کوم ځای نه مړی کنیولې؟ د ازادي راډیو نور بس ته خبرونه ده، خپل نظر یا پوښتنه کلارې مهرباني وکړئ.
زه سلطان محمد رشتیان کندهار ولایت څخه مې ټلیفون کړی دی، ستاسو میلمنو او دونکو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. زه وایم د 2023 کال کې خو چې د افغانستان د ښځو حالات و، انشاءالله برعکس لکه د خوندو خورکۍ چې اشاره وکړه، زه وایم دغه مکتبو ماسه واقعي مکتبونه خو نور شتم غټ مشکل دی، ولادي ته ضرورت لرو، دا زموږ پر حکومت باندې موږ غږ دی چې د مکاتب او پانتونونو کې ته موږ خپل ضرورت لرو او نور نو په 2024 نم نه بلکې د 2020 د اگست سب
په ډېر تاسف سره چې د دې اوریدونکو خبرې قطع شوې. په افغانستان کې فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده. بیا به هم د خبرونې په لړ کې که تاسو زموږ اوریدونکو یاست تاسو کولی شئ چې بیرته هم موږ سره وصل پاتې شئ او اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکي همکار هم کوشش کوي چې تاسو ته بیرته زنګ دروښي. تر دې چې د اوریدونکو ته بیرته ورګرځو، غر به شو غلې دیقان ته. غلې دیقان، 2024 کال سره د دومره ډیرو بندیزونو پر ښځو باندې شاوخوا په افغانستان کې ښځې څومره شاته پاتې شوې، څومره د دوی په رواني اړخ باندې دغه بندیزونو دغه ستونزو د دوی پر پرمختګ باندې څومره ناوړی اغیزې وکړې؟
نسبت تیرو کلو ته او د سږ کال محدودیتونو، بخصوص د 2023 کال محدودیتونو، فوق العاده او ډېرې بدې اغیزې درلودلې په کورنۍ ژوند باندې، په ټولنیزو برخو کې، په درکل یعنی په میرمنو باندې ډېرې بدې اغیزې درلودلې. دا محدودیتونه چې کله وضع کېږي، چې وضع سول، نجونې له تعلیم نه بیرته پاتې سولې، له وظیفې وویستل سولې، لکه څنګه چې آغلې شمس ویلې تاسو ویل، نو دا ورځ پر ورځ او سات په سات باندې دا کورنۍ مشکلات، کورنۍ ستونزې لا هم زیاتوي، ځکه چې میرمنې په کور کې کیږي او خلک دا کورنۍ له اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي. مجبور دي دغه یوازې د نارینه لپاره نه، ښځو لپاره نه، بلکې نارینه لپاره کار هم نشته. د ځوانانو لپاره دغه مهاجرت زیات کړی ده. کله چې یو کورنۍ یو نور له ډېرو بیکاری نه دي ته مجبور کېږي چې باید خپل ځوان زوی یا خپل ځوان خاوند ولیږي مهاجرت ته، او کله چې په لاره کې مړ کېږي دلته یې کورنۍ بې سرپرسته پاتې کېږي، یتیمان کېږي، ماشومان یتیمان کېږي، میرمنه کونډه کیږي. نو دا میرمنه مجبوره ده چې د خپل د کورنۍ د نفقې لپاره یو کار وکوي، او کله چې وغواړي کار وکوي بیا حکومت د دې مخنیوي کوي، چې یعنی په اسلامي لحاظ باندې تاسو حق نه لرئ چې تاسو باید کار وکوي. کله چې یو ټولنه کې یو حکومت له خپل خلکو سره ولاړ نه وي، د خپل خلکو ستونزې حل نه کړي، نو موږ به څنګه د دې توقع لرو چې د هغې ټولنې کورنۍ یا هم میرمنې یا هغه یتیم ماشومان یا ښه ژوند ولري؟ دا اوس ډېر کسان پېژنمه چې یا ډېر کسان لیدلي دي چې په تیرو میاستو کې وظیفې درلودلې خو اوس مجبوره په کور ناستي، په خوا یې لاس ورور ته پلاتن وک نه و، حتی خپل ضروریات هم پوره کولی شول، د خپل خور مور ضروریات هم پوره کولی شول. مګر اوس د دې لپاره چې دولت نوی محدودیت جوړ کړی ده، مجبوره دي په کور کې پاتې شي، خپل پلار ته یا ورور ته احتیاج دي، او پلار ورور دومره د دې توانایي نه لري چې د هغې ضروریات پوره کړي. لکه آغلې شمس ته ویلي، د موږ دولت نور د دې پر ځای چې خپلو خلکو ته کار وکوي، برعکس دوی غواړي چې نړیوال خوشحاله کړي. ټول فکر یې همداسې ده، دوی کله چې بهر ځي، یعنی دوی باید له بهرانیانو نه زده کړي چې هغوی خپلو خلکو ته څومره کار کوي، خو دوی برعکس دوی په هماغومره فشار په خپلو خلکو راولي، او خپل خلک یې له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کړي دي. دوی ته هېڅ فرق نه کوي، دوی ته فقط مهمه دا ده چې باید هفته په هفته کې پیسې ورته راسي، او داسې د افغانستان خلک څه رقم کېږي دا هېڅ ورته مهم هم نه ده. نو زما په اند یو ډېر بد کال و.
مننه غلی دیقان، بیرته به هم پر دې موضوعاتو خبرې وکړو. زموږ تخنیکي همکار بیا هم اشاره کوي، وایي چې یو اورېدونکی د تلیفون په لیکه دی، یا دغه به راواخلو، بیرته به موضوع ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
تاسو ته هم ډېر سلامونه وایم. ستاسو دایمي اورېدونکی د توخین د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ او میلمنو او ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
مننه توخی صاحب خبرونه ته ډیر خر اخلي ما د خبرونه موضوع به تاسو اوریدلې وي ک په دغه اړه سوویل لري په 2023 کال د افغان خزو لپاره د ستونزو ل بندیزونو ډک کال و دغه کال تاسو څنګه ارزوي د خزو لپاره
دا خوښتي هم د څنګه چې خورکی وویل د خزو لپاره وستم د پونتونو او تعلیمي سیستم کې پر دې باندې بند او مکاتب باندې دا خوښتي هم مشکل ده نه یوازې دا چې 2023 کال دغه یو بلکې درېستم او تقریبا دوستم هم دغه شو نو خدای دې وکړي چې درېستم کال په حمل کې موږ د دې زیری وارو چې د دې پر مخ باندې د مکاتب دروازې پرانستلې شي نو دا باندې موږ هم دې یو د کسموش خوندې لرو موږ دنیا لرو نو دا ټول ورته هم د تعلیم د خدای برخه دي خو البته اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې د دې لپاره یو پلان جوړ کړي دوی به هم یو تصمیم لري البته دا به یو مخکې کاري نو موږ به نه یو په خبر خو خدای دې وکړي چې موږ د دې شهیدان ووسو زموږ خوندې په شرعي حجاب او په اسلامي چوکاټ کې دننه وروزلې شي او دوی د وطن لپاره خادمین او
توخی صاحب په دغه وروسته یو کې په هغه طبي انسټیټیوټونو کې چې نجونو زده کړې کولې او په راتلونکو کې هغوی د صحي برخې کې کار وکوه دا هغه څه و چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې ورته ډیر سخت ضرورت و افغانستان په کلیو کې وسم ډیری خلک له دغه میندې له دغه ستونزو سره مخ دي چې هلته ښځینه قابلې یا صحي کارکوونکي نشته دي تاسو څنګه ارزوئ څو کاله بعد به په ټوله کې په افغانستان کې صحي کارکوونکي نه وي او افغان سړی خپل میرمن خپل خويند خپل میندې به سړی او ډاکټرانو تھوڑی یا دابه خې او کدا چې خپل افغان خزه په خپل په ودرېږي او صحیح برخه کې کار وکي خپل خويند میندو ته برته دوی خدمات وکي په دې کې څه عیبو په دې کې څه ستونزه ولا چې دای ودرو او یو کال دوه کال درې کال ډیر کم نه دی دا یو عمر دی یو وقفه یو خالګه راځي په یو په یو سیستم کې تاسو څنګه ارزوي تاسو خپل اطمان په کور کې خور لور مور لري کو غواړي خپل خزینه د کور خزینه سړی ډاکټر ته تاسو وړلې خه بولې او که خزینه ډاکټر ته
دا خو به خې جواب واضح ته خورکی جواب ته ضرورت نه لري هر انسان د دې خواهش کوي چې د میرمن وګوري د ښاغی ته حال ویلې شي را به سوستاله دې پښتنې جواب ته چې دا به پاینده کې څه مشکلات ولري البته فلری آینده کې خو خامخا لري خو بیا هم تر اوسه پورې زړې میرمنې په طبي لحاظ په بعضو کلینیکو کې زموږ دلته یو کلینیک لرو د شاجوی په ولسوالۍ کې دلته ښځینه ډاکترانې الحمدلله سته خو بیا هم پخوا دغه سوي دي روزلې سوي دي دا تعلیم یې حاصل کړی د تر یو وخته پورې خو به دغه زړې میرمنې را پخوانۍ دا کوي او په ډېر لرې آینده کې نو بیا ممکن که وضع دغه شي لکه دا اوس چې ده نو بیا ممکن چې بیا یو مشکل ډېر لري ورسته معلوم شي اوس فلحال خو به نه وي خو بیا هم زه و ټولو خلکو ته د دې زیری ورکوم چې الحمدلله په افغانستان کې یو ډېر ښه باران ووري له پرونه راهیسې دلته زموږ تشاجوي ولسوالي کې بلکې په ټول ولایت کې زه حال لرم بلکې په ټول افغانستان کې ووري ډېر ښه د خیر باران ده نو باران هم یو ضروري شی ده خدای دې وکړي چې دا 2015 کال زموږ لپاره یو نیک کال وي یو بختور کالی او یو ډیر
مننه توخی صاحب
ولما سیلاب وځه بچ کالی نو الحمدلله ډیر ښه بارانونه ووري او په ټوله کې پر موږ 2023 کال تر ډیره حدا په امنیت کې تیر شي په خوشحالي کې تیر شي پر بعضی خلکو به خود په تکلیف کې خدای دې وکړي چې دا غو هم کارونه جوړ شي مننه یو ځانګړی سلام
کور ودان مننه له توخی صاحب نه چې خپل نظریات شریک کړل بیرته به هم راوګرځو خپل قدرمنو میلمنو ته غل شمس د دغه اوریدونکو خبرې تاسو هم اوریدې ډيري په افغانستان کې ډيري نارینه وس هم له دغه سترګې پټې چې دغه ستون دغه بندیزونه او دغه ستونزې یوازې خزو پورې تړاو لري او 2023 کال د امنیت لحاظ نه دوی ته بهترین کال و خو دغه ستونزې دوی ته ډيري مهمه نه دي تاسو څنګه ارزوي دغه افغان نارینه پټوله کې کوو ولې غلی پاتې دي دغه بندیزونو پر وړاندې د خپل خويندو میندو د حقوقو پر وړاندې او د وطن د راتلونکو پر وړاندې دوی ولې غلی پاتې؟
ډیر زیاته مننه فرشته جانې دا چې دوی داسې خبرو ته اشاره وکړه چې ویلي چې په لومړي سر کې دا د دې اورېدونکو خبرې چې ما واورېدې خو د تعلیم په برخه کې دوی هم ویلي چې یعنې تعلیم دروازې باید هغه تعلیمي مرکزونه چې دي د هغې دروازې باید پرانیستل شي. خو د امنیت په اړه دوی داسې خبرې وکړې چې امنیت اوس هم شته دی او موږ یعنې د پوره امنیت درلودونکي وو په 2024 کال کې د دوی په وینا باندې. خو که چیرې دغه موږ وګورو صحیح اشاره وکړو زموږ افغان نارینه چې دي هغوی هېڅکله هم یعنې زیاتره دي هغوی مخصوصا پښتانه چې زه وایم په دغه برخه کې هغه ډېر زیات دي هغوی کچه ډېره کمه ده چې هغوی خپل ښځو سره په یو برخه کې یا همدارنګه یو بل ته چې ده داسې د همغږۍ د همکارۍ غېږه پرانیزي. مګر بدبختانه موږ او تاسو ډېر زیات نارینه ګورو چې هغوی ډېر زیات قیدګیره دي یا هم د اوس وخت کې د حکومت په بدلېدو سره یا هم د طالبان د حکومت په راتلو سره خپل غږونه نه پورته کوي. خو داسې ځوانان هم موږ درلودلي دي چې هغوی ډېر زیات خپل کوښښ وکړه. موږ ګورو فرشته جانې چې موږ او تاسو دا نور دولتونه نور هېوادونه څومره ډېر زیات یعنې بېلابېلې غونډې ونیول شي کانفرنسونه ونیول شو خو بیا هم هغه دوی هغه اورېدونکي نه ول طالبان اورېدونکي نه ول د دې چې هغوی وشي کولی چې دروازې د مکتبونو پرانیستل شي. ګورې دا درې کاله پوره شو. په دې درې کالو کې موږ کولی شو ډېر زیات پرمختګ وکړو. په دې اخرنۍ کې تاسو هم ډېره ښه اشاره وکړه چې انسټیټیوټونه که نه ګورئ دا صحي برخې چې دي دا هغه ضرورت دي چې د هر زموږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي. موږ او تاسو باید په دې باندې خپل سترګې پټې نه کړو. ګورئ که چیرې همداسې دوام ولري همداسې ادامه ولري نو موږ به په 2015 کې یا څو کاله بعد یا څو کاله بعد به موږ د دې شاهدان هم واوسو چې هیڅوک به هم نشي کولی چې خپل ښځې ډاکټر ته یوسي. زموږ افغان نارینه داسې دي چې هم خپل ښځو باندې غیرت لري چې نه زما ښځه باید ولې یو نارینه ډاکټر ته ولاړ شي. خو کله چې تعلیم خبرې شي بیا وایي نه نو دوی ته تعلیم څه ضرور دي. خو کله مکتبونو ته تلل دي به حجابه تلل حکومه ښځه به حجابه تللې ده. دا څوک چې ډېر قید مولي سي هغه نو ډېر زیات قید نیولې هم ښه نه دي چې موږ تاسو باید وایي خصه ته ول حجاب وکړي. موږ مخکې دي نه هم په نورو ولایتونو کې هم حجاب وو په کابل کې هم حجاب وو په نور ټولو ځایونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حجاب وو. او د موږ افغان نارینه باید هیڅکله هم خپل په افغان ورونه باید هیڅکله هم په خپل افغانو خویندو باندې د دې پر ځای چې همکاري وکړي باید هغوی سره او هر هغه څه چې حق دي باید حق ووایي. باید د دې څخه ونډه شي چې ولانه نن باید طالب ورو به ما باندې په قهر شي یا به ما ته کوم مشکل جوړ شي ما ته به خطر جوړ شي. خو ځینې کسان د خپل ځان د خطر لپاره هم ځینې کارونه نشي کولای. ګورئ د خپل ځان ساتل فرض دي او موږ او تاسو باید خپل ځان وساتو. که چیرې زه نن همداسې داسې ډېرې خبرې وکړم یا څه هغه څه چې پټ دي هغه ټول ښکاره کړم شاید سبا ورځ ما ته یو لوی جنجال هغې څخه جوړ شي. نو زموږ تاسو افغان ورونه هم شته چې په افغانستان کې که چیرې هغوی خپل حق پورته کړي د خپل د یو خور د خپل یو ښځې د خپل د مور حق پورته کړي نو هغوی ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کېږي. موږ تاسو ولیدل چې په افغانستان کې داسې موږ اعلانات ولیدل موږ رسنۍ تعقیب کړي چې یو څوک به مثلا هغوی به چې دا موږ به خبرېدلو چې نن ورځ دغه فلاني کس نن نشته ورک شوی یا د طالبان لخوا نیول شوی حتی د هغې مړه ژوندی به ورک وو. نو دا چې ډېر ستونزې او مشکلات دي چې موږ افغان ورونه نشي کولای چې هر هغه څه چې په افغانستان کې دي هغه ټول یعنی هغه خپل پورته کړي په آزادانه ډول باندې.
مننه غلی شمس مننه.
آزادۍ حق ورکړل شوی او نه نارینه او ښځې د آزادۍ حق ورکړل شوی. که چیرې یو ښځه هم په آزاده توګه خپل غږ پورته کړي نو هغه کولی شي چې ډېر در یعنی د هغې اورېدونکي اوسېږي. مګر دا موږ ګورو چې درې کاله افغان ښځې خپل غږونه هم په افغانستان کې هم د افغانستان نه بهر موږ ولیدل چې ډېرو ښځو هغه قهرمانو ښځو هغوی خپل غږونه پورته کړل د خپل د افغان ښځو لپاره خو هېڅوک هم د هغې اورېدونکي نه ول.
مننه اغل شمس دغه خبره ته به بیا راوګرځو. مننه یو وريدون کې بیا هم د ټلیفون په لیکر سره د سلامونه خپل نمبر ته ویل کم زی مړی کني ولده.
مننه خدای خوشاله په خورجان سلامونه پاته د ازادي رادیو ټول قدر منه وريدون کته لا دی وکړو روغ جوړ بس.
مننه کور ودان خپل نمبر ته ویل کم زی مړی کني ولې تاسو غږ زه نه لرم. فکر کوم چې تخنیکو ستونزه ده. خپل نوم راته یو ځل بیا ووایئ له کوم ځای مړی که نیولې. مهرباني وکړئ خپل نظر د خپرونې د موضوع په اړه که نظر یا پوښتنه لرئ مهرباني.
نظر مې دا دی خورجانې چې په وطن کې خو ښه امن دی او دغه د ښځو پر موضوع باندې چې ده معنا لکه مکتبونه چې مکتبونه یلا او داسې کاروبار جوړ شي نو خو ښه امن دی او دغه خبره مې در سره کوله.
تاسو له نیمروز ولایت نه موږ ته زنګ وهلی دی. دا راته ووایئ چې په 2024 کال کې وضعیت څنګه ارزوئ تاسو د ښځو دپاره دغه بندیزونه چې په ښځو باندې وضع شوي وو نجونې له مکتبونو نه پاتې راغلي وو او دا چې صحي برخه کې پر ښځو بندیز ولګېده څنګه یې ارزوئ؟ خپل کلي کې ډاکټران لرئ؟ اوس صحي کارکوونکي شته دي او راتلونکي کې اندېښنه مو شته دی ته چې صحي کارکوونکي به نه وي ښځینه ډاکټران څنګه ارزوئ تاسو 2024 کال کې دغه بندیزونه پر ښځو باندې ښه ول ښه نه وو ستاسو په نظر؟ دا راته ووایئ.
نه بندیزونه خو ښه نه دي چې ولې چې زموږ په نظر خو دا بندیزونه چې دي ډېر تاوان کوي. ولې چې هر شی په سواد ښکېږي چې سواد څوک ونه لري نو پرمختګ هم نه کېږي.
مننه کور ودان له دې چې مو اړیکه مو نیولې وه او خپل نظر مو راسره شریک کړه. فکر کوم یو بل اورېدونکی هم د تلیفون په لیکه کې راسره دی. سلامونه خپل نوم راته ووایئ له کوم ځای مړی که نیولې.
پر ټلیفون باندې زنګ راته ووه بره به کار وکړي په واټساپ کمزوری دی نیټ.
فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده. زمونږ اوریدونکي په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه ده. نن بیرته به هم وګورو که اړیکه وصل شو ورسره. خو تر هغې مخکې چې اوریدونکي سره اړیکه ونیسو وربشو خپلو قدرمنو میلمنو ته پر موضوع به خبرې وکړو. اغلی دهقان د ښځو څنډې کول له ټولنې له او له خلکو نه او په کور یې کېنول له هر اړخ نه دوی بې برخې کول دغه د رواني اړخه ښځې څومره ښځې زوروي؟ دا اوس ښځې په کورو ناستې دي کار نه لري اقتصادي ستونزې لري دغه اقتصادي ستونزو سره سره او نورو ستونزو سره سره افغان ښځې له څومره رواني ستونزو سره مخ دي؟
د ښځو بې برخه کول د یوې ټولنې لپاره یعنی د هغې ټولنې له منځه وړل دي چې موږ به ډېر زر د دې بدې حادثې شاهدان واوسو پر ډېرو نږدو وختو کې به. ځکه چې د افغانستان زما په نظر یوازنی هېواد ده چې میرمنې د تعلیم د کار په هیڅ برخه کې د دې اجازه نه لري. بخصوص صحي برخه کې چې افغانستان یو داسې هېواد ده چې هغې کې سواد ډېر کم ده یعنی خلق ډېر کم درس ویلی ده او صحي برخې ته فوق العاده تنها صحي برخه نه بلکې ټولو برخو ته ضرورت شته د میرمنې. بلاخره حکومت وغواړي او که ونه غواړي میرمنې د دې ټولنې یوه برخه ده نیسي کولی حذفی کې. په هر لار چې وو سیږي می دغه میرمن سه میرمن نسی حزب ولای له ټولنه نو کراسو دغه بدو پایلو ته بدې پایلې همدارې چې لکه مخکې مې چې ما وویلې واغلې شمس وویلې رواني مشکلات زفته زیات دي بخصوص د ځوانه طبقه چې د دوی لپاره دا بیکاره پاتې کېدل یا د تعلیم نه لرې پاتې کېدل یوه ډېره لویه ضربه ده دا اوسنی وضعیت اوسنی محدودیتونو دا د درې کلو محدودیتونو بخصوص د 2023 کال محدودیتونو ځوانه طبقه ډېره ځورول ده ډېره بده ضربه یې ورکړې ده نجونې کورنۍ مجبوره دي د دې لپاره چې دغه یو په یو نحوه باندې غواړي خپلې کورنۍ باندې فشار کم کړي نو نجونې په کم سن کې واده کوي او هغوی په کم سن کې مور کېږي یا هم لکه څنګه چې تاسو به معلومات لرئ چې په افغانستان کې مرګ میرې مادران دښته زیات دي او دا ډېره بده پایله لري د افغانستان د راتلونکي لپاره همداسې په رواني لحاظ باندې نجونې فو کلان خپل روحیه یې له لاسه ورکړې ده که نور د افغانستان نجونو لپاره هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي نور هغوی ته ځوان معنا نه لري مجبوره دي چې باید یوې خواته لاړ شي کله چې یوې خواته ځي نو حتی اوس لکه دا پخوا مو اوس هم دي چې درس هم د خارجته هم د درس لپاره نه شي تللی بهر له هېواده اجازه نه لري دوی مجبوره دي چې په کور کښېني او دا ډېره وحشتناکه ده ډېره د تاسف ځای ده چې موږ په داسې یوې ټولنه کې اوسېږو چې د هغې مېرمنې مجبوره دي چې باید په کور کښېني یا هم ماشوم راوړي یا هم د خپلو بدبختیو یا د خپلو د ماشومانو بدبختیو ننداره وکوي هېڅ کار هم له لاسه یې نه راځي چې ورته وی کوي یوازنی کار چې کوي هغه د دوی چوپ پاتې کېدل دي په دې چې نور څوک د افغانستان د ښځو غږ نه اوري یوازنی شی چې اوس د افغانستان د نارینهو لپاره مهمه ده دا ده چې انتحار نشته انفجار نشته جنګ نشته ده مګر دا نور حال بد وضعیت دا نور ناورین څوک نه ویني نه بهرانیان یې ویني نه حکومت یې ویني چې ټولنه نور له څومره ناورین سره مخامخ ده یوازې دوی ته دا مهمه ده چې سړک یې جوړ کړی بند یې جوړ کړی ده بس خلاص نو هیڅ مهمه نه دي داسې ټولنه په راتلونکي کښې له کومو حالاتو سره له کومو بدو حالاتو سره مخامخ کېږي دا مهمه نه ده مهمه دا ده چې دوی یو پنځه سړکه جوړ کړي دي مهمه دا ده چې دوی یو پنځه بنده جوړ کړي دي او هغه هره ورځ په تلویزیون کښې نمایش ورکوي او د خلکو سترګو کښې خاورې وشیندي خلکو ته یو دروغ باور ورکوي چې موږ د افغانستان د راتلونکي د سمولو لپاره راغلي یستو خو د ټولنې د یوې برخې له تعلیم نه محرومه کول تر ټولو بده ناورین ده له جنګ نه هم بد ده له انتحاره هم بد ده او له انفجاره هم بد ده
ډېره زیاته مننه آغلې دیقان څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړله دغه ستونزو یا دغه بندیزونو له امله په دغه دریو کلونو کې د وخت مخکې یا جبري ودونه په افغانستان کې زیات شوي دي مونږ څو ورځې مخکې هم د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا وچی صندوق یونیسف یو راپور درلوده چې په افغانستان کې له زده کړو او حقونو بې برخې شوي نجونې له وخته مخکې واده کولو پرته په خپل راتلونکو کې بل څه نه ویني ځکه اوس په افغانستان کې په ډېرو کورنیو کې نجونې په جبري ډول دې ته اړ کېږي بله موضوع نشته یا بل کار نشته بل مصروفیت نشته کورنیو ته هم همدغه یو لاره ښه لاره ښکاري او همدا ده چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمره نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی پوښتنه به له آغلې شمس نه وکړمه چې دغه زیاتوالی یا په وخت نه مخکې د نجونو ودونه دا د یوې ټولنې دپاره څومره لوی ناورین کېدای شي په راتلونکي کې دا چې وړې نجونې ودېږي د کورنیو دپاره د ماشومانو د روزلو دپاره دا به څومره لوی ناورین وي
فرشته جانې اجباري وادونه دا چې په افغانستان کې ډېر زیات ډېر شوي دي حتی چې ډېره زیاته کچه یې په کلیو کې ده
مونږ تاسو دې شاهدان یو چې مونږ ګورو چې انجونې په ډېر کم سن کې واده کیږي او حتی د یو نجلۍ څخه پوښتنه نه کیږي چې آیا ته رضایت لرې نه لرې. نو دغه ته وایي اجباري وادونه چې مونږ تاسو ډېر زیات دې څخه اورو هره ورځ په رسنیو کې په د خلکو د هغه غږ چې کله مونږ وینې نجونو هغه خپل قصه چې کله کوي یا داسې نجونو شاهدانه شاهده هم ځایمه چې مثلا هغوی خپل اجباري وادونه ترسره شوي دي، هغوی ډېر د خواشنۍ ژوند لري. ګورئ، هر انسان د ژوند کولو حق لري، هر انسان غواړي چې یو ښه ژوند وکړي. نو که چیرې یو افغانه نجلۍ هم غواړي چې یو ښه ژوند وکړي، په لومړي سر کې باید د هغې مور او پلار، د هغې کورنۍ باید د هغې په حق کې ظلم ونه کړي، د هغې په حق کې باید داسې ظلم ونه کړي چې کله د نجلۍ رضایت نشته چې هغه واده وکړي، مګر هغه په دې باندې مجبوري ته باید واده وکړي. حتی هغې خپل هغه خاوند، راتلونکی خاوند یې نه دی لیدلی چې هغه څوک ده څوک نه ده. داسې یو کسان هم موږ لیدلی دي چې یو ډېره وړی نجلۍ به وي، د 15 کالو به وي، د 14 کالو به وي، مګر هغه په یو زوړ سړي ته ورکړي. ګورئ څومره دې د یو نجلۍ په حق کې ظلم کیږي. ولې باید دولت اجازه ورکړي؟ ولې باید یو مور او پلار داسې یو فکر ولري؟ خدای ټول بېرته راګرځي سواد پورې، تعلیم پورې. دغه تعلیم که چیرې مور او پلار تعلیم کړی وای، که چیرې یو باسواده مور وای او یو باسواده پلار وای او یو باسواده حکومت وای، نو دغه ډول مشکلات به نه رامنځته کېدل. نو کله چې مور هم په اجباري وادونو باندې، مور هم همداسې یو واده کړی، بخای په 15 کلنۍ کې 16 کلنۍ کې واده کړی، بیا خپل لور ته وایي وایي ما خو هم دغه سن کې واده کړی او اوس خو تعلیم نشته، مکتب نشته، درسونه نشته، نو چېشته، نو کور کې به څه وکړي تر اخره پورې؟ خو پېچ واده وکړي. نو دغه که چیرې یو ښځه، که چیرې موږ یو داسې باسواده حکومت درلودی، باسواده هیواد مو درلودی، باسواده کورنۍ مو درلودی، مور او پلار مو درلودی، چې د هغې پر ځای چې موږ ته داسې یو کلمې استفاده کړي، موږ او تاسو ته وایي چې نه، باید موږ تعلیم وکړو. خو په لومړي سر کې دا ټوله خبره بېرته هم زموږ تعلیم ته ګرځي. که چیرې موږ پوره تعلیم ولرو، په پوره ډول باندې تعلیم وکړو، پوهیږو چې یو نجلۍ باید په کوم سن کې واده وکړي، یو نجلۍ باید په کوم یو څه ډول یو انسان ته باید سره واده وکړي، مور او پلار په دې باندې پوهېږي. ځکه د مور او پلار هغه فکر، هغه مفکوره فرق کوي چې اوس باید خپل لور یا هغه راتلونکی خاوند چې دی، باید یو ځل خو یې وګوري چې آیا دې هم رضایت ته نشته. ځکه دا خو د یو ورځ ژوند نه دی، دوه ورځې نه ده، خو ټول عمر هغې سره تېروي. خو زمونږ او تاسو افغانستان کې، یعنی زموږ او تاسو دا کورنۍ چې دي، دا د دې پر ځای چې وګوري چې آیا دا کار چې زه کوم، کار چې کوم غلط کار دی، صحیح کار دی، د دې پر ځای چې نجلۍ نه پوښتنه وکړي، دوی د خپل زاړه سړیانو نه، نیکونو نه پوښتنه کوي چې آیا دا کار به سم یا نه. ګوره، واده خو څوک چې واده کوي، مهم خلک هماغه دي چې هغوی خپل یو بل ژوند تېرولی شي یو بل سره یا نه، آیا د دوی خوښه ده یا نه. چې دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي چې نشي کولی یو نجلۍ خپل په هغه حق پورته کړي. یو نجلۍ دومره مایوسه دلته لویږي چې هېڅکله هم هغې ته د خبرو کولو حق نه ورکول کېږي، هېڅ هغه عدالت او انصاف نشته. که چیرې عدالت او انصاف وای، او د نجلۍ څخه په منظم ډول باندې په ډېر آرامۍ سره، په ډېر محبت او مینه سره پوښتنه کېدله، د مور او پلار له خوانه، د یو مشر ورور له خوانه، یو مشر خور له خوانه، ځکه خو موږ ګورو مشر خور ته خو چېرته واک ورکول کېږي؟ خو ټول واک به یا د ورور وي، یا به د پلار وي، یا به د ترونه وي، چې دغه کسانو به واک وي چې هغوی هر څه، هغوی فیصله وکړه، بس ما هغه فیصله ده. دې کې نه مور حق غږ خپل پورته کولی شي، نه لور خپل حق پورته کولی شي، چې یا پلاره یا کاکا یا وروره چې ما خوښه نه ده، که چیرې وایي چې زما خوښه نه ده، بس نور تهمتونه ورباندې لګول کېږي. ښایي دا چې تا خوښه نه ده، ښایي تا څوک خوښ دی، آیا کوم بل څوک دې خوښېږي؟ د دې پر ځای چې نجلۍ وایي چې زه نه کوم واده اوس نه کوم، یا فعلاً زه واده نه کوم، وایي ولې نه کوي؟ نه وایي چې ته خو یا وړی یا به جړنه یې، ځکه دا خو هغه څه دي چې په رضایت سره باید وشي. خو دوی که بیا بېرته کله چې اسلام ته بیا ځي، اسلام کې آیا په زور باندې واده شته؟ نه، نه شته.
نو کله چې تعلیم خبره کیږي کله چې د دې خبره کیږي او تعلیم باید وشي بس دې په هغه باندې په اسلام کې سترګې پټي او چې کله به د حجاب خبره وشي بیا نو موږ ګورو اوسنۍ حکومت ګورو او کورنۍ ګورو چې بس حجاب باید داسې وي حجاب باید داسې وي نو دا ټول خبرې چې ده زموږ او تاسو قرآن کریم ته ګرځي ګورو په قرآن کریم کې الله جل جلاله هر څه په ښه ډول باندې ذکر کړی دي کچیر مونږ تاسو داسې یو کتاب لرو چې مونږ کولی شو هر ستونزه خپل په ډېر اسانۍ سره حل کړو نو کچیر مونږ ته حق راسول شي کچیر مونږ ته کچیر حق حقدار ته ورسول شي کچیر هر څه په منظم ډول باندې وکتل شي نن ورځ مونږ ګورو چې مونږ طالب ورور څه فقط اسلام ته په کومه برخه کې ګوري چې حجاب په اسلام کې راغلی خو مونږ حجاب کوو چې کله اجباري وادونه شي بس په دې باندې سترګې پټوي ګوره اجباري وادونه یا پروز زور باندې وادونه البته دا هغه وادونه دي چې په دې کې د انجلۍ یا هم د یو هلک هغې خوښه نه وي خو په زور ډول باندې یا په نارضایتۍ باندې دا رامنځته کېږي چې بیا په بېلابېلې ستونزې په دې کې رامنځته کېږي حتی هغه نجونې چې هغوی وړې دي یا د هغوی کمزورې دي هغوی د یو ماشوم پیدا کولو هغه کوم تاوان نه لري یعنی تاوان نه لري چې هغوی
مننه اغلې شمس د خبرونې وخت کم ده مننه کور ودان غل شمس د خبرونې وروستۍ شیبې دي فقط یو اوریدونکی به راواخلو ځکه چې ډېر منتظر پاتې شو سلامونه خپل نوم راته ووایي له کوم ځای ماړي کې نیولې
السلام علیکم پرشته صحاک
مهربانی د خبرونې وروستۍ شیبې دي که خپل نظر وایي مهربانی
بالکل په خبرونه پای شي دي نو زه دا ته وایم چې په ټولنه کې ټول د سپیکر ذهنیت جوړ دی چې وځ په پنځه لس کلنې یا څوار لس کلنې کې خپل ښځې په دا پښتنو اطراف سیمو کې هیڅوک نه کې نو په شپږ لس کلنې یا په پنځه لس کلنې باندې بس یې واده کې واده وکړي هماغه زوی چې هغه بیا دا ته ویشو دېرش کال یې لاسې واده ورته کړي
مننه کور ودان له نظر نه مو یو بل اړیکه هم شته د غوریدونکو به هم را واخلو نور د خبرونې وخت مو خلاص دی سلامونه خپل نوم راته وای
سلام فرشته جان وختم بخیر زهره هستم با شما صحبت میکنم باور کنم زیاد تلاش کردم تا لک تماس وصل شو اما متاسفانه که وصل نشدم اما خوش هستم از اینکه در دقایق آخر تماس وصل شد ما هم میخواستم گفتنی خود شریک بسازم فکر کنم موضوع شما این است که سال 2024 بر زنان افغانستان چقدر یک سال بود نی
بله مهربانی زهرا جان خوش هستم که شما را در برنامه داریم نظر خود در این دقایق آخر میشه که امروی ما شریک کنه
از اندل سلامت بشین تشکر از اینکه به ما وقت دادین ما میخواستم اینو بگویم که متاسفانه سال 2024 بسیار یک سال بد بود بر تمام زنان دختران افغانستان و ما در این اواخر شاید محدودیت های زیادی از طرف طالبان بودیم به خصوصی که اینا انستیتوت های طبی را محدود کردن و ما میخواستم پیام داشته باشم به مردم که امیدوار هستم سال 2025 یک سال خوب باشه به تمام مردم افغانستان به خصوص خانم های افغان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم و مشکلات ما هر شب همچنان سال باشه که طالبان در تجدید نظر بکنن در این باره مکاتب دختران باز شوه و ما دوباره بتانیم به دست تاثیر خود ادامه بدیم و امیدواریم بود و میخواییم بخواستم که تا صحبت بکنم به دلیل از اینکه وقت نیست هرچند گفتنی هایم بیشتر بود
یک دقیقه وقت دارین زهرا جان اگه چیز دگام به گفتن دارین میربانی
از این دار سلامت باشین تشکر از اینکه فرشته جان به ما وقت دارین واقعا حرف خاصیت است آدم نمیفهمد چی بگویم میتونستم که
از سال گذشته بر ما بگین که سال گذشته چه قسم یک سال بود بر خودتان شخصا
خب طبعا که زندگی انسان پر از چالش می باشه و بعض وقتاش بسیار خوب می گذشت و بعض وقتاش بسیار بد و دشوار می گذشت و بخصوصی بدترینشی بود که ما یعنی در سالای قبلی که مکتب پنتون ها بسته شده بود سال قبلی امیدوار بودیم که شاید این سال باشه که ما بتونیم به درس های خود ادامه بدیم و همچنان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم اما متاسفانه قسم نبود و بسیار یک سال دشوار بود یک سال بود که فقر در افغانستان بسیار زیاد است و بیکاری فقر رنج مردم افغانستان بیشتر شده رفته روز تا روز یعنی قدر سال خوبی نبود که اگر آدم بگویه و امیدوارستم که سال آینده قسم نباشه
در زیات مننه زهرا جان دې نه چې خبرونه کې د ګډون را سره وک قدرمن اوریدونکو مننه چې د ازادي رادیو نه نور بس د خبرونه تر دې شیبو را سره مل وي په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه غلی هيله شمس او غلی ولوله تقان را سره وي مننه له دوی نه هم کور مو ودان چې خبرونه کې را سره وي تاسو د ازادي رادیو نه نور بس د خبرونه اوریدله خبرونه هم دلته پاتې رسیږي تربیه مو په لاس پرم خدای پامان.